د مینه پیغام.
زمون کلیسیا یعنی جمعات. زما ګران اوریدونکو، کلیسیا یعنی جمعات ته په خیر راغلی. زما ګران اوریدونکو، د پروګرامونو په دې سلسله کې به مونږ تاسو ته یو ښکلی شان پروګرام وړاندې کوو، او د دې پروګرام نوم دی
اعمال د رسولانو کتاب.
نایلا، تا کار ختم کو که نه؟
آو زیدی، ما ټول کار ختم کو.
نو رازه چی زو، پا مونگ نا وقت کیگی؟
خزیدی، رازه چی زو. ما تا یاد دی چی سبا بزه هنا سر ملاویگم. هغه ما سر یوزه کار کئی. خوز پا دی سوچ کیم، چی داغی کور تا خوب پتلو که دیر زیاد وقت لگی. تقریباً یوانی ما گینت داغی کور تا مزل دی. زما خوزرل غواری چی خپل اراده بدلکم، او دا غی کور تلاړه نشم.
دا ولی نایلا؟ آیا تا ته یاد ندی سو چې عیسی مسیح با په میلونو سفر کولو، د یو لوی سفر نه پس هغه سامری خزی سره خبرې وکړې، او د هغه خزی په وجه هغه ټول کلی ته خلاصون میلاو شو؟
زیدی، ستا خبره بالکل صحیح ده. زه به ناراسته کیږم نه، زه به ضرور هغې سره میلاویږم. ما هغې سره د میلاویدو دپاره فیصله کړې ده.
ډیر مننه نایلا، خو زر رازا، په مونږ باندې د عبادت دپاره ناوخته کیږي.
زیدیما په خیر آلی. نایلا ترور، تاسو څنګه یې؟ دننه راځی.
ناصر، زه بالکل ټیکیم.
تاسو ټول څنګه یې؟ په مونږ باندې خورات لو کې ناوخته نه شو؟
نه، دومره ناوخته نه دی، بس مونږ عبادت شروع کولو. د خدای پاک شکر دی چې ټول ملګری په خیر خیریت او سلامتی سره را ورسیدل. نو راځی چې خپل عبادت شروع کو. تاسو په کلام مقدس کې اعمال د رسولانو او د هغې د اتم باب شپږشتم نه تر څلوېښتم آیته پورې آیاتونه راوباسئ. دا آیاتونه د یو خواجه په باره کې دي، څوک چې د ایتوپیا یو مشر و. دا آیاتونه به موږ نمبر په نمبر لولو. شمیم، تاسو د آیاتونو لوستلو شروع وکئ.
بیا د رب فرښتې فلیپوس ته وویل، روان شه او د بیت المقدس نه غزا ته د سهیل په اړخ چې کوم سړک تلی دی په هغې روان شه. دا د صحرا سړک دی. نو هغه روان شو او په لاره کې یو حبشي خواجه په راتلو ولیدو. دا سړی خسی و او د خیش د کنداکي ملکي لوی عهدهدار او د هغې د ټولې خزانې واکمن و. هغه بیت المقدس ته عبادت ل راغلی و،
او اوس هغه کور ته واپس روان و. هغه په خپل ګاډي کې ناست و او د یشیا نبی صحیفه یې په زور لوستله. او روح القدس فلیپوس ته وویل چې لاړ شه او هغه ګاډي ته نږدې شه.
نو فلیپوس ورمنډه کړې، نو واوېرېدل چې هغه د یشیا نبی صحیفه په زوره لوستله، او ورته وویل چې ته چې سلولې په دې پوهېږي هم څه. هغه ورته وویل، زه په څنګه پیدې شم چې تر څو پورې راته چا تشری نه وي کړي؟ نو فلیپوس هغه ته خواست وکړو چې ګاډي ته روخېجا او ما سره کښېنه.
هغه چې کومه صحیفه لوستله هغه دا وه، هغه د ګډوري په شان حلالو لبوتلی شو، او د هغه ګډوري په شان چې سکختون کې تچپ وي او خپل خوله نه پرانیزي، هغه سپک کړی شو او ورسره انصاف نه شو. او څوک به د هغه د نسل بیان وکړي، ځکه چې د هغه ژوند له ځمکې نه ختم کړی شو.
او خواجه فلیپوس ته وویل، مهرباني وکړه دا راته وښایا چې دلته نبی د چا په باب کې خبرې کوي، د خپل ځان په حکلا یا د بل چا په حکلا؟ فلیپوس د صحیفه د دې حصې نه خبرې شروع کړې او د عیسی مسیح په حق کې زیری ورولو.
او چې دوی په سړک روانو، نو یو داسې ځای ته ورسېدل چرته چې اوبه وې. نو خواجه وویل چې ګوره، دلته اوبه هم شته، نو ما اوس د بپتسمي اغستو نه سمنې کولی شي څه؟
فلیپوس وویل، که ته د زړه ایمان لرې نو بیا یې اغستې شي. هغه جواب ورکړو چې زه ایمان لرم چې عیسی مسیح د خدای پاک زوی دی او هغه د گاڑی ودرولو حکم ورکړو. بیا پیلیپوس او خواجه دواړه لاندې اوبو ته کوز شول او هغه ته یې بپتسمه ورکړه. کله چې هغې له اوبو نه راووتل نو د رب روح پیلیپوس بوتلو او بیا خواجه هغه ونه لیدو خو په خپل لار په خوشحالۍ لاړو. بیا پیلیپوس په اشدود کې ولیدی شو او کیسریا ته د رسیدو نه وړاندې یې په ټول ملک کې سفر وکړو او په ټولو ښارونو کې یې زیری واورولو.
تاسو کې به څوک په دې آیاتونو باندې د خپل سوچ څرګندونه وکړي؟
ندیمه که ستا خوښه وي نو زه به خپلې خبرې شروع کړم.
پروین، ولې نه تاسو خپلې خبرې شروع کړئ؟
حفشی خواجه د کنداکی د ملکی وزیرو، هغه د هغې د ټولې خزانې واکمن هم و، او په کم وخت کې چې هغه د پیلیپوس سره ملو شو نو هغه وخت هغه یهودی و. همدا وجه ده چې بایبل مقدس فرمایي چې هغه بیت المقدس ته د عبادت د پاره روانو. هغه د یشیا نبی د کتاب نه لستنه کوله. په مشرقي ملکونو کې به ډیرو خواجاګانو ته اوچتې اوچتې عهدې ملو شوې وې، او د هغوی سره به اختیار او مال دولت و، بالکل د فرعون د محافظو په شان، لکه څنګه چې فوتیفار، ساکی او نانبایی و.
نور څوک سویل غواړي؟
او ندیمه روره، زه خبره کول غواړم.
زیدی رو را تاسو خپل خبره وکي.
ندیمه رو را، ما د حضرت موسی د شریعت په کتاب کې لوستلی دي چې سپایان یا فوجیان د خدای پاک عبادت خانه ته نشو داخلي دي. دا د استثناء په کتاب کې واضح تور باندې ورکړې شوې دي. د استثناء په دروشتم باب او د هغې اولنی آیات کې لیکلي دي، خو خدای پاک په د یشیا نبی په صحیفه کې دا اجازت ورکوي چې هغوی د خدای پاک عبادت ته تلی شي، او خدای پاک دا وعده کوي چې هغوی به یو ښه مقام حاصل کړي. په دې وجه د یشیا په 55 باب او 10 آیات کې لیکلی دي، ځکه چې مالک خدای هغه خواجه او ته دا فرمایي، څوک چې د هغه ثبت مني او هغه کارونه کوم چې د خدای پاک خوښ دي هغه کوي او زما په عهده باندې قائم پاتې کیږي، زه به هغوی له خپل کور کې او په خپله چار دیوالۍ کې یو داسې نوم او نښه ورکم چې د زامنو او د لوڼو نه به زیاته غوره وي. زه به هر یو کس له ابدي نوم ورکوم چې هیڅکله به هم ختم نشي.
بلکل هم داسې خدای پاک موږ سره د عیسی مسیح په وسیله وکړل. کله چې موږ ګناهونو کې ډوبو او د خدای پاک نه لرې وو، نو عیسی مسیح راغې او هغه زموږ د پاره پسولی شو او د خدای پاک او زموږ تعلق یو ځلې بیا جوړ شو.
او جی، ما د خپل ګناهونو په وجه باندې خپل ځان داسې محسوسولو چې زه رد کړی شوی یم، خو کله چې ما د خدای پاک مینه محسوس کړه او دا راته معلومه شوه چې زه څنګه هم یم، نو هغه ما قبلوي او ما سره مینه کوي، نو زه د هغه خوا ته راغلم. نو هغه زما ژوند بدل کړو او زه یې قبول کړم. نو هم دا وجه ده چې زه نن دلته تاسو سره یم.
د خدای پاک شکر دی. زمان خدای واقعی چی اولوی اوازیم خدای دی.
ندیم رو رازو هم یو خبره کول غواړم.
شمیم خوری، تاسو خپل خبره او کی؟
زه دا ویل غواړم چې د خدای پاک شریعت د خبش خواجاله د خدای پاک په ډله کې د شاملېدو اجازت ورنکو. خو خدای پاک خاص طور باندې هغه خواجه د صحرا اړخته د بیت المقدس نه د غزا په طرف روان کو چې فیلیپوس ورسره ملو شي. نو د دې دا مطلب دی چې خدای پاک فیلیپوس په خاص طور باندې د حبش خواجه سره د خبرو اترو او هغه له د بپتسمې ورکولو د پاره هلته کې اولیږلو، ځکه چې موږ دا لولو چې د خبشي خواجه له د بپتسمې ورکولو نه وروستو د خدای پاک روح فیلیپوس د هلته نه بوتلو او بل ځای ته لاړو او خواجه بیا هغه ونه لیدو.
شمیم خورې، دا خبره بالکل رښتیا ده. مالک عیسی مسیح زموږ د هر یو کس په لټون کې دی. موږ د هغه په نیز ډیر خاص او اهم یو.
د خدای پاک شکر دی چې موږ دومره خاص او اهم یو. ځکه چې مونږ هغه پیدا کړی یو.
ندی مرورا، آیا زه سویلې شم؟
آوا ولی نه، تاسو خپل خبره وکي.
دلته عبادت لا راتلو نه مخکې ما زیدی توویل چې زه به سبا د خپل ملګر سره ملاویږم چې نوم یې حنا دی، او هغه زموږ د کور نه ډیره لرې ده، او د هغې د کور لارې هم ډیرې تنګې دي او د تیارو نه ډکې لارې دي. زه هلته تلل نه غواړم، خو زیدی ما ته د عیسی مسیح په باره کې را یاد کړه کله چې هغه خاص طور باندې سامري ښځې سره ملو شو، او بیا موږ ولوستل چې فلیپوس څنګه د حفشي خواجه سره ملاوېدو دپاره لاړو. نو اوس زه دا محسوسوم چې خدای پاک دا نه غواړي چې موږ د خپل وخت په باره کې خود غرض شو، بلکې موږ له پکار دي چې د خدای پاک د کلام خورولو دپاره په خوشحالۍ سره خپل وخت استعمال کړو، ځکه چې دغه خلک خدای پاک ته ډېر ګران دي.
ندیم صاحب، زه یو خبره کول غواړم.
جی اکبره، تاسو خپل خبره وکي.
دا خبره واضحه ده چې حفشي خواجه د خدای پاک په لټون کې و، ځکه چې هغه بیت المقدس ته د عبادت دپاره تلو، او هغه په خپل ګاډي کې د یشیا نبی صحیفه لوسته. په دې وجه خدای پاک هغه سره داسې سلوک وکړو.
اکبره، ستا خبره بالکل ټیک ده، خو هم داسې خدای پاک همیشه موږ سره کوي. هغه زموږ زړونه ازمایي او دا معلوموي چې آیا موږ په رښتیا د هغه په لټون کې یو او هغه غواړو. آیا پتا سو کې بل څوک سویل غواړي؟
او جی زویل غواړم.
جی عادلہ، تاسو وایي.
کمی خبرې اړخته چې زما توجه لاړه هغه دادا چې فلیپوس څنګه د روح پر رهنمایي کې و. کله چې روح القدس هغه جنوب اړخته بوتلو او بیا یې د هغه ګاډي خواته بوتلو، نو هم دا وجه ده چې خدای پاک هغه د حبشي خواجه لپاره استعمال کو. زما په خیال موږ له هم د خدای پاک اواز اورېدلو لپاره او د هغه تابعداري کولو لپاره تیار اوسېدل پکار دي.
عادل، ستا خبره بالکل رښتیا ده. موږ په دې کیسه کې دا لیدلی شو چې حضرت فلیپوس ډیر زیات مصروف و، ځکه چې هغه په ډیرو کلو کې د زیر خورولو کار کولو، خو هغه خپل ځان د روح القدس په رهنمایۍ کې ورکو. که هغه صرف د یو سړي د پاره و یا د پوره کلي د پاره و، خو هغه به د روح په رهنمایۍ کې چلیدو.
موږ دا هم وینو چې کلام مقدس موږ ته فرمایي چې دا فلیپوس و چې د حفشي خواجه سره د ملاوېدو د پاره تیار شو، او هغه ته وویل ته چې سلولې نو پاغي پوهېږي هم څه، نو موږ له هم د خپل ګیر چاپېره خلکو ته قتل پکار دي او اولنې قدم اوچتول پکار دي، او موږ له د دې خبرې انتظار کول نه دي پکار چې هغه دې زموږ خواته راشي.
پروین، ستاسو خبره بالکل ټیک ده.
ندی مرورا، یوه بله خبره هم ده چې زما توجه یې خپل اړخ ته اړولې ده، او زه دا تاسو ته ویل غواړم.
جی عادله،
کله چې خبشي خواجه ایمان راوړو، نو هغه فلیپوس ته وویل چې بپتسما راکا، نو په دې وجه هغه د ګاډي ادرولو حکم ورکو، او هغوی دواړه اوبو خواله لاړل او خواجه لای بپتسما ورکړه.
عادله، دا خبره بالکل صحیح ده، او زه غواړم چې د اوبو د بپتسمې په حق لاسه خبرې وکم. لکه څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده چې عیسی مسیح په خپله د حضرت یوحنا نه بپتسما واخیسته، نو د دې نه دا خبره څرګندېږي چې د اوبو بپتسما اغستل ډیر زیات ضروری دي، او دا زمونږ په ژوند کې د خدای پاک سره زمونږ د تعلق ساتلو لپاره ډیر اهم دي. په کلام مقدس کې لیکلي دي څوک چې ایمان راوړي او بپتسما واخلي هغه خلاصون مومي. نو د دې مطلب دا دی چې په خدای پاک باندې ایمان راوړل او بپتسما اغستل هم ډیر اهم دي، او دا دواړه کارونه یو ځای کیږي. او دا خبره ضروری ده چې په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړلو نه وروسته بپتسما واغستل شي. کله چې خبشي خواجه فلیپوس ته وویل چې ما اوس د بپتسمې اخیستلو نه څه شی منع کولی شي، نو فلیپوس جواب ورکو که ته د زړه ایمان لرې نو بیا یې اخیستی شي. د دې مطلب دا دی چې د ایمان راوړلو نه پس دا خبره ضروری ده چې بپتسما واخیستل شي.
خو په اوبو کې د بپتسمې اخیستلو اهمیت څه دی؟
د ټولو نه اول خبره خدا ده چې دا د تابعدارۍ یو عمل دی، ځکه چې کلام مقدس کې لیکلي دي څوک چې ایمان راوړي او بپتسما واخلي نو خلاصون بیا مومي. کله چې زه بپتسما واخلم نو زه نور هم تابعدار جوړیږم، او پخپل جون کې د خلاصون منصوبه پوره کوم. حضرت یحیا یعنی یوحنا رسول هم چاچې به بپتسم ورکولا، هغه هم خلکو ته وی چې هغه ټول د بپتسم واخلي.
زه هم دا ویل غواړم چې کله عیسی مسیح بپتسمه واغسته نو روح القدس د کنتر په شکل کې په هغه نازل شو او وی ویل دا زما محبوب زوی دی د چانه چې زه رضایم. هم دا وجه ده چې د بپتسمې په وخت روح القدس نازلیږي او ډیر زیات په قوت کې.
امون ګورو چې کله عیسی مسیح بپتسمه واغسته نو هغه خپل خدمت شروع کو، او د دې خدمت په وسیله ډیر خلک بدل شول او شفای او منتلا.
نایلا خو ورستاسو خبره بالکل صحیح ده. څوک چې په اوبو باندې بپتسمه اخلي نو هغه دا اعلان کوي چې مالک عیسی مسیح د هغه د ژوند بادشا دی. هغه د خلکو په وړاندې دا اقرار کوي چې هغه مالک عیسی مسیح خپل خلاصونکی غوره کړی دی. هغه دا خبره صرف د خلکو په وړاندې نه کوي، بلکې د اسمان د فرښتو په وړاندې هم هغه دا اقرار کوي. هغه د خلکو په وړاندې د عیسی مسیح اقرار کوي او پاک روح ډیر په قوت سره حاضر شي، او څوک چې بپتسمه اخلي نو هغه د پاک روح نه مامور شي.
ندیما، ستا خبره بالکل صحیح ده. په کلام مقدس کې لیکلي دي کله چې حفشی خواجه بپتسمه واغستا نو هغه په خوشحالۍ سره په خپل لار روان شو. د دې خبرې مطلب دی چې روح القدس خوشحالي ورکوي، او څوک چې بپتسمه واخلي نو هغه له یو نوې قوت ورکوي.
د خدای پاک شکر دی. آیا پتا سو کې بل څوک سوال غواړي؟
ندی مرورا، یو کس ویل کله چې مونږ بپتسمه واخلو نو مونږ خاخ شو. د دې خبرې څه مطلب دی؟
شویم د دې مطلب به درته زه وایم. د رومیانو د کتاب شپږم باب او د هغې دریم او څلورم آیت ولوله، نو تاته به د دې خبرې مطلب واضح شي.
دلته کې لیکلي دي، آیا تاسو په دې نه پوهیږئ سو چې هر کله چې زمونږ د مالک عیسی مسیح سره په شاملېدو بپتسمه وشوه نو مونږ د هغه په مرګ کې د شاملېدو بپتسمه واغشته، او په دې بپتسمه مونږ د هغه سره خښ کړی شو او ورسره مړه شولو. او کله چې عیسی مسیح د پلار په جلال کې له مړو نه راپورته کړی شو نو همدغه شان مونږ هم په نوي ژوندون کې شامل شو.
د دې مطلب دی چې د بپتسمې اخیستلو په وخت مونږ دا اقرار کوو چې مونږ د عیسی مسیح سره مړه کیږو او د هغه سره خښیږو، او لکه څنګه چې هغه د مړو نه راپورته شو نو مونږ هم دغه شان راپورته کیږو. کله چې مونږ بپتسمه اخلو نو مونږ هم په خپل ژوند کې یو نوی قیامت محسوسو. بالکل هم داسې لکه څنګه چې په دې آیت کې لیکلي شوی دی چې مونږ به یو نوی ژوندون ترلاسه کړو او په یو نوی ژوندون کې به شامل شو. خدای پاک زمونږ روحونه او زمونږ وجودونه بیا نوی کوي.
ما ته نو معلومه چې بپتسمه دومره اهم ده. زه ډیر خوشاله یم چې مونږ د دې په حق له خبرې وکړي. د دې په وجه واقعي چې ما ته حوصله ملو شو چې په راتلونکي وخت کې دا قدم واخلم. زه دا محسوسوم چې خدای پاک د خپل حکم منلو د پاره زما حوصله زیاتوي، او خدای پاک د بپتسمې اغستلو د پاره ما له حوصله راکوي.
اکبر ارورا، د خدای پاک حمد و ثنا دی وي. خدای پاک د حبشي خواجه د کیسې په وسیله باندې زمونږ مدد وکړو چې مونږ دا حقیقت وپیژنو چې د بپتسمې په وسیله نه صرف مونږ یو نوی خاندان کې شاملېږو، بلکې مونږ له خدای پاک دې سره سره یو نوی فطرت هم راکوي. زمونږ خدای پاک واقعي یو لوی او عظیم خدای پاک دی. زه تاسو ټولو ته دا ویل غواړم چې زمونږ راتلونکې عبادت به په پارک کې وي. اوس نن زمونږ د عبادت وخت ختم دی، او د راتلونکې عبادت لپاره په مقرر وخت باندې پارک ته راشي. مونږ به هلته په پارک کې ملاویږو. اوس زه تاسو ټول د خدای لاسو ته سپارم. خدای دې ستاسو مل وي، او خدای پاک دې تاسو ټول لا برکت درکړي.
آمين.
زما خو ګوریدونکو، تاسو خو زموږ دا پروګرام باوریدو. زه امید لرم چې دا پروګرام به تاسو ډیر زیات خوښ شي وي. کچر استاس په ذهن کې داسې سوال لازی، یا تاسو زموږ د پروګرام د خکېدو لپاره موږ له څخه مشوره راکول غواړئ، نو تاسو په دې نمبر باندې موږ سره رابطه کولای شئ. زموږ د ټیلیفون نمبر دی 00133 00 9 یعنی 00133 077 680 39. زما ګرانو اوریدونکو څنګه چې تاسو ځان سره زموږ د ټیلیفون نمبر ولیکلو هم دې سره تاسو زموږ ویب سایټ هم لیکلی شئ. نو زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pushtoradio.org یا .net. که تاسو چیرې موږ ته ایمیل کول غواړئ نو زموږ د ایمیل پته دا ده، تاسو موږ ته په دې پته باندې ایمیل را لېږلی شئ info@pushtoradio.org.
او هم دې سره تاسو زموږ یو بل ویب سایټ هم ولیکئ. زموږ ویب سایټ دی www.pushtozere.org. زما امید دی چې په دې ویب سایټ کې به تاسو ته ستاسو د دلچسپۍ دپاره ټول هغه سیزونه میلاو شي کوم چې ستاسو خوښ وي، او تاسو به ترنه ډیره مزه واخلئ.
زمنګ خوګو او مینوالو اوریدونکو، تاسو دغه خپل شان پروګرام وورېدو، او اوس موږ غواړو چې تاسو ته یو سندره وورو. نو مهرباني وکړئ دغه سندره ووري. زما امید دی چې دا به تاسو ډیره زیاته خوښ شي.
جلالیم آئیم باندے قائم تد جلالیم کمی وجنی سکھیم سپخ پلحالیم آئیم باندے قائم تد جلال جلال کمی وجنی سوک بیا ہم سپخ پل حالیم پا آئیم باندے کائیم ستا دا جلا جندن میں آسانی اکڑی تابدار استا دا حکم میں ہستی اکڑی پہر کار کی دا جندن میں آسانی اکڑی تابدار استا دا حکم میں ہستی اکڑی آئیں باندے قائم ستا دا جلا وجنی سوک بیا ہم سپخ پل حالیم پا آئیم باندے قائم ستا دا جلالیم تیرا تیا دے ہر فرمان دے کے پوجہ میں دکمو رشادان دے حیر میں ندیرا تیا دے ہر فرمان دے چے پوجہ میں دکمو رشادان دے آئیں باندے قائم ستا دا جلا وجنی سوک بیا ہم سپخ پل حالیم پا آئیم باندے قائم ستا دا جلال